دا زما حق دی. د ښځو د اساسي بشري حقونو په اړه د ازادي راډیو اونیزه خبرونه
السلام علیکم. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې ویلي چې افغانستان کې د ښځو د حقونو د نقض ناورین عادي کېدو خواته روان دی. دوی ویلي تیرو څلور کلونو کې د طالبانو لسګونه فرمانونو د ښځو حقونه، آزادۍ او ټولنیز فعالیتونه سخت محدود کړي، خو د طالبانو حکومت بیا د دغو ډول نیوکو په غبرګون کې د خپلو تګلارو او فرمانونو ننګه کړې او ویلي دي چې د دوی فرمانونه او هغه کومې تګلارې چې لري له اسلامي شریعت او دغه راز د افغانستان د خلکو له دود دستور او کلتور سره سمې دي. افغانستان کې خزمنتوب څومره لویه ننګونه ده دا مهال؟ د ملګرو ملتونو اندېښنې په څه معنا؟ او دا چې د بشري حقونو د نقص ناورین عادي کېږي دا په څه معنا او څه کول په کار دي ترڅو دغه نقص له عادي کېدو وژغورل سي؟ دا زما حق د خبرونه کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمانه دي د پوهنتون استاد مستوره سیلاب، د ښځو د حقونو فعاله ګلې ولی، او محصله او د زده کړو فعاله سوریا خان. درې واړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. اوریدونکو تاسو هم کولای سئ چې خبرونه سره اړیکه ونیسئ. له سټډیو سره د تماس شمیره ده که چیرته د اړیکې وس نه لرئ لنډ اړیکه یا مسکال وکړئ. زموږ تخنیکي همکار طاهر روخان به بیرته له تاسو سره اړیکه ونیسي. دا شمیره ده 00420212 1250. اړیکه وروسته ونیسئ. اوس باس له خپلو میلمنو سره شروع کوو. میرمن سیلاب، ستړي مشي، راځئ باس له تاسو نه پیل کړو. تاسو دغه تحولات نږدې ګورئ، دغه کوم فرمانونه چې د طالبانو د حکومت له خوا نه صادر شوي دي، د اغیزې له نږدې محسوسوي. د ملګرو ملتونو دغه اندېښنه څومره پر ځای ده چې ویلي دي له څلورو کلونو وروسته اوس وایي په افغانستان کې د ښځو د حقونو د نقص ناورین دا عادي کېدو خواته روان دی. آیا همداسې ده؟
جناب لودین صاحب، ډیره مهمه موضوع ده او متاسفانه چې دغه خبره چې مطرح شوې همده او مطابق د هغو گزارشاتو چې نن پخش کیږي په دننه افغانستان کې، او هغه گزارشات چې د ملګرو ملتونو یا د هغو سازمانونو چې هغوی فعالیت لري د آدرس نه شوي، دا ټول پر ځای دي او دا حقیقت لري. راځي پایل لدین وکړو چې کله په 2021 کال کې جمهوري نظام سقوط وکړ، نو متاسفانه او بدبختانه چې هغه لویه قرباني د افغانستان نوې او د افغانستان د چې تر اوسه پورې هم دا قرباني ورکړي. مختلفو تکتیکونو باندې دغه فرمانونه صادر کیږي او صادر شوي دي. لکه د دسمبر په میاشت کې هم صادر شول، د مارچ په میاشت کې هم، د انډو پر سانیم باندې بندیز ولګي. متاسفانه ولس هغه غبرګون چې باید ښودوي، هغه سیاسونو هغه غبرګون چې باید ښودوي هغه یې ونه ښود. همداسې د فبروري په میاشت کې بیا د ښځو په حقونو باندې بندیز ولګي، او دای د عورت ممبره چې اګه چې باید او دا خبره مطرح ده، اما واکمن نظام او د دې نظام به تدریجي جدي توجه نه کوي. او د خوشنۍ ځای دا ده چې دا خبره آهسته آهسته نړیوال هم د دې نورین سره او دی وایټ سن کې په حالت روان ده. دا مختلف دلایل لري او مختلف دما په نظر باندې مختلف علتونه هم لري. یو یې هغه داخلي علتونه دي چې موږ او تاسو شاهدان په دننه افغانستان کې، لکه د افغانستان یعنی اکثریت خلک کافي اندازه سواد نه لري. عرفي مسله ډیره زیاته مهمه ده او د بحث وړ ده چې متاسفانه افغانستان خلک او مونږ او تاسو ټول په دې ټولنه کې چې ژوند کوو، مونږ ته عرف ارجحیت لري. نظر دې ته چې مونږ قانون ته وګورو او مونږ شریعت ته وګورو، او متاسفانه دې موضوع ته هم د شرعي توجیه ورکول کېږي چې خو د مذهبي احساساتونه سوء استفاده. بل مهمه خبره دا ده د سیاسونو هغه برګون چې باید دوی ښودلی وای، نه تنها دا چې دوی د افغانستان نه بهر ناستې هلته
بله. میرمن سیلاب، وبخښئ تاسو سره به بیرته اړیکه ونیسو. لږ زره مو دغه کیفیت سم نه دی. خبرې به بیا ورسته تاسو بشپړې واورو، ځکه اوس در سره اړیکه پرې کوو که چیرته امکان وي د اړیکې یو بل چینل نه استفاده وکړو چې د غږ ملک سم راسي. روخان صاحب بحث وکړي چې تاسو موبایل شمیرې سره اړیکه ونیسي، د واتس اپ په ځای ځکه په افغانستان کې انټرنیټ کمزوری دی، د واتس اپ اړیکه سمه نه وي. ګلۍ ولی هم را سره میلمنه ده، میرمن ولی تاسو ته هم ښه راغلاست وایو. تاسو د ملګرو ملتونو پر دې اندېښنې باندې څه وایئ چې ویلي دي د بشري حقوقو د نقص ناورین د عادي کېدو خواته روان دی؟ آیا ملګري ملتونه ستړي شوي، نړیوال ستړي شوي، او کنه د طالبانو حکومت چې اوس له سرپرستۍ نه ووته دوی کې د شاتګ کومه نښه نښانه نه لیدل کیږي له خپلو تګلارو؟
مننه لوژن صاحب، هر څه مخکې سلامونه ومنې تاسو او اوریدونکو محترم اوریدونکو او حاضرین. دا چې فرضاً د ملګرو ملتونو اندېښنه د اندېښنې په دغه کې په راپور کې وزات راغلي دي چې فرضاً خلک ورسره عادي کېږي د دې پدیدې سره. دا داسې یو پدیده ده چې دا د ظلم او جهالت څخه راخیستل شوې ده، او یو ټولنه چې تقریبا 30 میلیونه نفوس یا کم زیات لري، څلور کال دې دغه جبر او یو بلاند دغه کې ژوند کړی دي. نو دا اجسوی نه ده، صرف دوی کوشش کوي د اوسنی چارواکي چې دوی هیڅ رقم ملي مشروعیت دغه نور کوي، اولیت نور کوي، هیڅ رقم احترام نور تلري. نو فرهازه که څلور کال خدای خلک په درد کې ژوند کوي، پرانچ کې ژوند کوي، او یې په توهینامه شرایط کې ژوند کوي، دا ودی ته هیڅ نه ده مهمه. په دې خاطر چې زموږ خلکو هم ډېر عمر جنگ تیر کړی دی، او نور دومره فټ نه دي چې خزن نور دغه رقم ناورینونه او تجنونه ته نور هم تان ورکي او یا مبارزه ورسره وکړي. نو دوی لکه هغه ښکارڅوي اوسي چې د لیوه په خلکې او اخیری نفسونه باسي، زموږ ملت اوس فعلا دغه رقم حیثیت لري. او دا چې خزن وختن په وخت ملل متحد یو اعلامیه نشر کړي، یو راپور نشر کړي، دانو دا د دې په نظر اوس راځي سوي دي. مګر ا دې کې خو هیڅ وخت نه دا موضوع هیڅ وخت نه راځي، دا د بشري حقوقو معلومدار او فزغر د نقص دی. دا د دې سره هیڅ رقم ملت توافق نشي درلودلی، هیڅ کله نشي درلودلی.
ښه، نو ملت خو اوس څه کول په کار دي؟ ځکه ملت خداس دی چې په افغانستان کې غږ نشي اوچتولی، همدغه رسنۍ دي چې د رسنۍ کې غږ اوچتوي، خو هلته هم کوم کسان چې راځي د غږ اوچتولو نو وروسته مثلا ډیر تضمین نه وي چې دوی سره به مثلا زور زیاتای نه کیږي. آیا فکر کوي دا غږونه چې موجود دي، د نن چې موږ تاسو خبرې کوو، میرمن سیلاب له افغانستان خبرې کوي، وروسته به بل ملمنه هم سټډیو سره وصل شي، فکر کوي هم دا غږونه به یو ورځ رنگ راوړي او عادي کېدونه به د حرات شغوري؟
دا خو یعنی یو شعر دی د ریچ اوس مده شعر نوم ایستو چې هر کی دل دارد آرزو دارد. یعنی موږ درشته هم هله مده چې دغه یوازنی اوازونه چې دی، یوازنی ژغونه چې دی، چې دا یو ورځ رنگ راوړي. مګر په حقیقت کې موږ تاسو په یوه چې دغه رقم ټولنې او د مملکت دغنی او خپل سیستم تغیر کول، دا یو ډیر غټ قدم دی، دا ډیر غټ سایو تلاش غواړي. دا په یوازې په یوازنی ژغونه یا فرضاً په بعضې مدني فعالانو دا فکر نه کوم، مګر هله مهمه شخصه ثلاثه ده چې دغه ملت سره کومک وکړي. چې په فصل او څلورش کال جنگ ناورینونو او شاته پاتې کېدلو څخه بل اخره یو ځای نه یو ځای زموږ ته شوز د فارو او د نجونو د مکتبونو د فارو، بیا مخصوصا دغه आवाज واوري او دغه حالت او دغه ناورین په یو شکل نه په یو شکل د منځ یوسي. یعنی موږ فعلا د دې د یعنی د بیوسی حد دی، خو بیا هم مشخل هله د لاس نه ور کړي، دا به وخت رنگ راوړي. او که په دغه کې په مجموع کې بل اخره دا غوونه کسره وي، دا شي بل اخره کېدل شي چې یو تغییر بدلون په د خلکو په منټالټی کې راوړي. فکر کوم
بله کور ودان ډیره مننه. سلامات اوسې اوریدونکو ته وایي چې اوریدونکو تاسو اوس کولای شئ اړیکه ونیسئ، ل خپل ملمنو نه پښتنه وکي په افغانستان کې د خځو د حقونو د نقص پر اندېښنو باندې خبرې کوو. د ازما حق د خبرونه کې په همدې پلمه درې ملمنۍ را بلل شوې دي، د پانتون استاد مستوره سیلاب، د خځو د حقونو فعاله ګلۍ ولی، او محصله او د زده کړو فعاله سوریا خان. په افغانستان کې له دواړو شمیرو سره تخنیکی ستونزې موجود دي. میرمن ولی تاسو سره بیا هم پاتې کیږو. ملګری ملتونه ولې فکر کوي داسې په اسانه ځان خلاصوي. دوی وایي چې دغه وضعیت عادي کېدو خواته روان دی او اندېښنه ښیي. سره له دې چې د دوی حضور په افغانستان کې د پام وړ دی، یونما هلته پراخ حضور لري، دغه راز ډیپلوماتان سته هلته، دوی فکر کوي چې وسنه د پوره او که نه نور ستړي شوي دي. ډېرې وویل خو وایي چې په خبرو باندې عمل ونسو.
ملګری ملتونه دا چې فرضاً وختاً فراختن دي یو راپور نشر کړي، او فرضاً د ښځو د نجونو د وضعیت یا فرضاً د نورو بشري حقوقو د نقص څخه په وطن کې خبر ورکړي. دغه د دوی وظیفه ده، دا کوي، تر البته کافي نه ده زموږ ستاسو د ملت صدرې کې په حق کې، خو بیا هم یعنی یو تر هیڅ نو ښه دي. مګر دا چې دوی ولې یو تصمیم نه نیسي، یو بدلوونکی تصمیم نه نیسي، دا خو مالدار خبره ده. موږ تاسو د دریم نړۍ هیوادونو سره دوی بل رقم چلند لري. بالاخره دا یو داسې ګوند دی او سازمان دی وبخشي چې په هغه کې د خلک سره ټول شوي دي، او د دوی وظیفه صرف خبرونه رسول دي. د ځای پورې دوی نه اجرایوي قوه لري او نه مقننه قوه لري، صرف د بازو کنوانسیونو په اساس سره ټول شوي دي ملتونه، او یو د بل سره خبرداري ورکوي، او وختن فوقتن یو لږ جدي عمل هم کولای شي او حق لري. خو اوس موږ تاسو په د وطن په باره کې داسې شوي دي، د عمومي انظار د حرکت راغلي دي چې هغه خلک د هغو خلکو تصویر او جهالت لکه لازم او ملزوم چې سوي سره په غرب کې هم د حرکت دی چې فرضاً دوی د افغانستان خبرونه واوري، یا فرضاً فجایع واوري، یا جنایتونو په باره کې څه واوري، فکر کوي چې دا خو د خلکو دغه حق دی، او دوی په کلونو په داسې حال کې چې داس نه ده. موږ یو متمدن با غیور او با همت ملت دی، او دا باید ژر تر ژره دغه ناورین څخه راووسي.
کور ودان سلامت اوسې میرمن. ولی میرمن سیلاب هیله لرو چې ستاسو غږ دا ځل سم واورو. مخکې مو خبرې ما نیمګړې د پریکړې، ځکه چې غږ مو صحیح نه راته. تاسو د عرف او د افغانستان د خلکو د کمسي وادې خبرې کولې، نو اوس په موږ خبرو باندې لکتام شي چې څه عوامل دي چې په افغانستان کې دغه د ښځو د حقونو نقص عادي کېدو خواته روان دي، او آیا فکر کوئ چې دغه غږونه چې نن سبا په اوچتېږي ستاسو لخوانه دا کوم غږ اوچتېږي؟ میرمن ولی مثلا زموږ نور میلمانه او دغه په افغانستان کې بیلابیل رسنۍ دي هڅه کوي چې هغه د ښځو واقعي غږ راپورته کړي. فکر کوئ دا به یو ورځ رنگ راوړي او نتیجه به ورکړي، او کنه برعکس وضعیت به ورځ تر بلې متاسفانه یا له بده مرغه بدترې خواته رواني؟
سلام مجدد جناب لودین صاحب، ان شاء الله چې تک می صحیح یې نو کوم سیاسي مشکل چې تر دا کوم
اوس خو سم دی،
پاکستان خو معمولا د انټرنیټ مشکلی. بله، زه به اول خپل خواني بحث تکمیل کوم که تاسو اجازه یې، بیا به تاسو سوال درسم. دریمه مهمه مسله چې ما غوښتل غي باندې بحث وکم د نړیوالو دوګونی سیاست ده. موږ تاسو شاهدان یو، ځینې هیوادونه د افغانستان د فعلی نظام سره ډېر ښه سیاسي تعامل، اقتصادي تعامل لري، اما ځینې هیوادونه دي چې نه اصلا سیاسي تعاملات ورسره لري، او نه هم د ښه او نه هم د بد جواب ورکوي، چې دا متاسفانه ډېر یو ډیپلوماتیک اشتباه هم ده چې موږ او تاسو بیا وختو په دې باندې به خبرې هم وکړو. درېمه مهمه مسله دا ده چې د نړیوالو توجه هم نور آهسته آهسته کمیدونکې ده. په لومړي سر کې کله چې د دسمبر په میاشت کې او دغه آخري دار فرمان کې چې فغلی اخندزاده دا صادر کړ، او هغه کې انسټیټیوټونه کلن بند شول، د نجونو عالي تحصیلات هم بند شوي، نو نړیوالو رسنیو دا ډېر په لوړه کچه باندې نړیوالو ته ورسول. مختلفو هیوادونو دي کې غبرګون خود اسلامي هیوادونو خپل دریز مطرح کړي، یعنی ډېر جدي توجه ته کېدله. اما متاسفانه کله چې د اوکراین بحران رامنځته شو، کله چې د فلسطین مسله، د افریقا مسله، همداسې نور بحرانونه موږ او تاسو شاهدان یو چې کله دا رامنځته شول، نو آهسته آهسته د افغانستان د میرمنو، د افغانستان د بشري ناورین د مسله اصلا کلن آشیا طرف ته کېښودل شوي. دا چې مثلا ملګري ملتونه، شورای امنیت، مختلف سازمانونه، اتحادی اروپا، جامع مدني، د افغانستان سیاسیون، د افغانستان نه بهر دوی خپل غږ پورته کوي، یا مثلا گزارشات مطرح کیږي، دا یو انتقادي اړخ لري، یعنی نړیوالو ته دا ښودل چې په افغانستان کې داسې یو وضعیت روان ده. اما دا چې جدي توجه ورته وسي او د هیوادونو په لومړنیو بحثونو او د هغوی په سیاست کې داخل شي، دا خبره اصلا په فعلي شرایطو کې هیڅ اصلا مطرح کیږي نه. ولی نه د افغانستان د میرمنو غږ هغه چې د هر کونج نه د پورته کېږي دا د احترام او د قدر وړ ده. په دې خاطر چې د تعلیم او د تحصیل مسله دا یو حق دی، یو چا ده دا ترحم نه ده، نه دا هم نرمش ده، او دا د انجونو د میرمنو د دوی خپل حق ده. دوی غواړي چې په شرعي چوکاټ کې دوی ته د خپل حق ورکولی شي. مهمه دا نه ده چې یو څوک ډیر په لوړو تحصیلاتو باندې او ډیر هغوی عالي تحصیلاتو لري هغوی حتما دا مسله مطرح کړي. د هر چا جایګاه په خپل اجتماعي موقف کې تأثیر گذاره ده، د هر چا خبره په خپل اجتماعي موقف کې ډیر مؤثریت لري. او موږ او تاسو شاهدان یو، د افغانستان فعلي نظام نه داخلي مشروعیت لري او نه هم بین المللي مشروعیت لري. هر هیواد ته چې موږ کله د هر هیواد د نماینده سره چې کله خبرې کیږي یا مثلا مختلفو مجالسو کې چې خبرې کیږي، هغوی یو د دلایلو نه چې مثلا بعض هیوادونه سیاسي تعاملات نه لري یا مثلا هغوی ډېره توجه نه ورته کوي، هغه فقط د انجونو د تعلیم د تحصیل او د دوی فعال ونډه په سیاسي ټولنه کې ده. او زه امیدوار یم چې دا غږ د فعلي واکمن خپله په دننه افغانستان کې واوري او دې ته ډېره جدي توجه وکړي.
کور ودان سلامت اوسې، ډېره مننه. اوس له بحث سره محصله او د زده کړو فعاله سریا خان هم ملګری شوې. سریا خان ستړي مشه د ملګرو ملتونو د خبرې چې د طالبانو د حکومت په څلور کلنۍ کې وکړه، ویل چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو کوم نقص چې روان دی، کوم ناورین چې روان دی، دا وایي عادي کېدو خواته روان دی. تاسو د یو محصل په توګه چې زده کړې مو نیمګړې پاتې دي، د خبرې یا د خبرداري څومره وزورولې، څومره اندېښمن کړې؟ علیکم السلام. غږ مو فکر کوم متاسفانه چې سم نه دی. سلام راغی بیا مو غږ پرې شو. سره فکر کوم ټلیفون کې څه ستونزه ده، تخنیکي همکار به بیرته دغه اړیکه وګوري چې ستونزه چیرته ده. افغانستان سره د مخابرات ستونزې متاسفانه چې ډېرې دینن. میرمن ولی راځي له تاسو سره بحث وغځو، بیا به سریا خان ته هم وروسته نوبت ورکو. دغه د تحصیل یادونه چې کیږي، د تحصیل د دوام، دغه د ښځو د حقونو، داسې یو هیله وه چې کله د طالبانو حکومت راغی دغه تګلار اعلان کړي، هر څه امر ساني ته پریښودل، ځکه د طالبانو د حکومت کابینه هم سرپرسته وه. اوس تازه شی دا ده چې سرپرستی هم دوی له منځه یوړه. د طالبانو د حکومت په څلور کلنۍ کې دا اعلان وشو چې نوره کابینه سرپرسته نه ده، او هر هغه چارواکی چې موظف دی په کومه څوکۍ باندې هغه په هغه څوکۍ کې پاتې، او د سرپرستۍ کلمه به نوره نه کارول کیږي. دا معنی چې د هغه کوم بدلون تمه چې وه، د هغه کوم ټول شمولي تمه چې وه، د ملګرو ملتونو په وینا یا د نړیوالو په وینا، هغه تمې یو څه وشکېدلې. د ښځو فعالانو ته دغه د سرپرستۍ کلمه له منځه وړل، دا په څه معنی؟ آیا فکر کوئ چې همدې ټکی د ملګرو ملتونو اندېښنه راپارولې ده، او دوی ویلي چې په افغانستان کې د بشري حقونو نقص عادي کېدو خواته روان دی، چې دوی سرپرستی له منځه یوړه، کابینه له سرپرستۍ نه وویسته، تقریبا تلپاتې کابینه یې اعلان کړه؟
دا چې دوی فرضاً دغه څلورې میکانیزم سره دا اعلان وکړي چې دا نه د سرپرستۍ څخه وویستي، فکر کوم که په دې کې کومې مزایاوې هم وي، هغه د ښځو دپاره فکر نه کوم چې ډېر تغییر دی وکړي، د دوی پالیسي او د دوی تګلارې د ښځو د سیاستونو په مقابل کې. دا چې څلور کاله دوی د امر ثانی تر دروغجن وادې لاندې خلک ماتله کړله، په میلیونونو په زرګونو نجونې د مکتب څخه محروم کړلې، د لوړو تحصیلاتو څخه محروم کړلې، د امر ثانی چې دا خپله دوی هم پوهېدله، ټول خلک د بهر ملکونو خلک او سازمانونه، د بشري حقوقو سازمانونه هم پوهېدل چې دا صرف یو نقص د حقوقو او بل هیڅ دغه د دوی خپل په پوهېدل چې دا دروغ وایي. خو هیڅ دوی دغه دوهمه دوره کې چې راغلي دي، دغه د دوی دروغ فتن مسلکي سیمې دي، په پوهېږي چې د کومو قوانینو سره سم دوی دروغ وایي چې د اباده پورې دوی ته د مطلق ملامتۍ ګوت ورانه وړي. یعنې دروازې تر کچې پورې دي، پر دریځ درېدلي دي او ویلي دي چې موږ خپل امنیت لپاره نه دي بند کړي، دا یو در امر ثانی پورې بند دي. نو د امر ثانی په څلور کال کې دغه نشو صادر نشو، فعال نشو او عملي نشو. نور نو دوی په دغه رقم د خلکو بخي ډیر وخت اندازې ډیر وخت وسای کړی دي او خپل دغه جنایتونه تر یو دربل نامه لاندې ادامه ورکوي. رابو شو د سرپرستی حکومت او تغیرته فکر کوم چې د ښځو په حقوقو د ښځو په حالت کې به ډیر بدلون را نشي او کرا غوسی حتی بیا داسې د چې به نور هم شرایط پر ښځو تان کې نور به هم محدود کی او نور به هم فرضاً د یو فرمان په واسطه یا بل فرمان په واسطه به دوی هغه اوسنی حالت چې پر ولادې دغه به هم د منځ یوسي. دا چې دوی سرپرستی د ځان څخه هیڅ تکړه زه فکر کوم صرف د خپلو مزایاو دپاره او د خپلو معاشونو او عایداتو د لوړېدلو دپاره یا د خپل قوت د ټینګېدلو دپاره نور خو نو په ملي مشروعیت او بینالمللي پېژندنه کې یا په رسمه پېژندنه کې هیڅ تغیر نه دی راغلی. دوی دغه سرپرستی فکر کوم چې هیڅ رقم توجه نه شي کولی چې دا ولې تغیر وکړل او د څلور کال ولې دي سرپرست او سرپرست خو فرض موقت دولتي بعض کارونو تګلارې مخته ونیسي او هغه اجرا کړي د هغه د نتیجو په اساس کې بیا په اساس بیا دوی تصمیم ونیسي چې دا موږ دایمي او کانکریټ دولت شو. دوی خو هیڅ شی نه دي کړي، هیڅ تغیر نه دی راغلی په دغه حالت کې چې دوی ولې ځان سرپرستی چې د څلورې میکانیزم ته دوی منتظر وو د سرپرستی په کوم اساس ځان ونیسي. نو پاتې شو دا د سرپرستی تغیر یا د دایمي دولت تغیر فکر کوم چې وسوځي چې به هیڅ رقم ارمغان ونه لري.
کور ودان سلامت اوسه میرمن ولی سورای خان زه هلال لرم چې ستاسو غږ او سم وی ما پښتنه مخ کې داسې وکړه چې دی وی محصول په توګه چې زده کړې مونږه پاتې دي او ارمانونه مونږه پاتې دي. د ملګرو ملتونو د اعلان چې ویلی په افغانستان کې د خزو د حقونو نقص عادي کېدو خاطر روان دی، د څومره متاثر کړی دی؟
وخانه سارا نن په افغانستان کې واقعا سیګنالونه ډیر زیات خراب دي او شبکات مشکلات لري. زما غږ نه پوهیږم صحیح برادي تاسو ته نه قطع واسکیږي آوازونه
اوس مو سم دی غږ مهرباني. ښه فکر کوم همدومره خبرې وشولې. زما غږ لري سورای خان؟ ښه فکر کوم تخنیکی ستونزه ده، همدا چې سیګنالونه ضعیف دي. رښتیا هم راځي چې میرمن سیلاب له تاسو نه د پوښتنه وکم، تاسو هم محصلان لری هغه محصلان چې زده کړې نیمګړې پاتې دي، دغه خبرونو دغه خبرداري د محصلان او خصوصا د هغو محصلان چې زده کړې او ارمانونه نیمګړې پاتې دي، د حقوقي په ژوند څنګه غیس کړی دی، حقوقي څومره نور اندېښمنې کړي دي؟ ځکه یو څه هلي وی چې دغه وضعیت به حقیقي په پنځم کال کې به هغه کوم ستونزې چې د طالبانو په څلورم او دریم او دویم کال کې هغه نه تکراریږي. خو د ملګرو ملتونو چې اولوي څارونکو سازمان دی او دوی د بشري حقوقو وضعیت ساري، د دوی اندېښنه دا ښیي چې هر څه پر خپل ځای دي، دغه ستونزې به همداسې پاتې وي، د حقیقتو هیله او تمه نشته.
جناب لودین صاحب، یو موضوع ته غواړم اشاره وکم. تقریبا شاید دوه درې ورځې مخکې ما د ښاغلي مجاهد صاحب د یو رسنۍ سره د دوی مرکه واورېده او هغه خبریال د ښاغلي مجاهد د تعلیم د نجونو د تعلیم او د دوی د لوړو زده کړو په حصه کې کله چې پوښتنه وکړه، نو هغوی یعنی اول غوښتل چې کلن خبره بل طرف ته لاړه سي، خو بیا دوی په خپلو خبرو کې دا څلور نقطې مطرح کړې. اول وویل چې دا یعنی باید یو مشخص ارګانی چې د نجونو د تعلیم او د تحصیل لپاره هغوی زمینه مساعده کوي، چې باید دا واضح نه کړه چې دا مشخص ارګان باید څوکي له کوم آدرس نه کوم پروسیجر کوم طرزالعمل باید ولري. دوم خبره دا و چې ویل چې د افغانستان د میرمنو د تعلیم او د دوی د تحصیل او بلاخره د دوی د سیاسي فعالیتونو وضعیت یو د تنازع حالت کې ده، او دا واضح خبره ده پرې خاطر باندې چې اکثریت دوی هم په خپل مابینو کې یعنی یو بعضی منازعات لري، تناقض لري، ځینې کله نور سره موافق.
ښه، له میرمن سیلاب سره هم اړیکه پرې شوله. اوریدونکو، د ازما حق د خبرونه اوري. په افغانستان کې د بشري حقوقو د نقص موضوع ته ځانګړې شوې، په ځانګړې توګه د ښځو د حقوقو نقص چې ملګرو ملتونو او د ملګرو ملتونو د ښځو څنګه تازه ویلي چې د بشري حقوقو د نقص دغه ناورین عادي کېدو خواته روان دی. د ملګرو ملتونو د ښځو څنګه مشر دغه جزئیات ندي ورکړي چې څه عوامل دي یا څه دلایل دي چې لمخې د ملګرو ملتونو سازمان ناهیلې شوې دی. خو یو یادونه کړي چې په تیرو څلورو کلونو کې طالبانو د لزګونو فرمانونو په مټ سره د ښځو حقونه نقص کړي دي، او وایي چې د ښځو ازادۍ، تحصیل او دغه راز ټولنیز فعالیتونه محدود دي. سوریا خان بیرته وصل شوې ده، هله کوچ غاګي واورو. سوریا خان مهرباني وکړئ تاسو ادامه ورکړئ په دې هله چې دا زل مغاک سم وي. اوس یاورو مهرباني تاسو دوام ورکړئ په دې هله چې دا زل غاګ دوامدار شي
ان شاء الله. کته هم دا بارها بارها ما دا خبر په تکراری ډول ویلای را چې په افغانستان کې اوواز ما وخت چې مسابونه او کنټرولونه په دې سره باندې باندې شو او حالت دې تغیر کړی ده. څومره چې موږ سره څومره چې موږ ګورو واقعا دا حالت ورځ تر بلې چې د خلکو ته دی کیږي. دا خبر ملل متحد چې کړی دا ماته اعلانونکي نه ده، ځکه چې موږ پوهېدو یو ورځ نه یو ورځ دوسرې ورځ راځي چې خلک ورسره دی کیږي. زیاتره پخوا چې څنګه ورسره دی او زیاتره خلک چې دا ورته داسې عادي ښکار ښکاري لکه عادي ژوند غوندې چې روز
خا کور ودان. سره خان سره نور خبري فکر کوم امکان نه لري ځکه افغانستان کې خصوصا په لارو پرتو سیمو کې ټلیفوني وضعیت دغه سدی. میرمن سیلاب تاسو کرا سره ما د پښتنه کول چې په افغانستان کې نو د محل خدمتوب څومره یو غټ ننګونه ده، د دې لپاره چې تاسو خځو وسی او ژوند کې په غټولنه کې د خپل خدمتوب څومره په غټه لانجې یا په غټه ننګونه باندې اوخته دی. آیا اسانه ده چې خځو وسی په افغانستان کې او کنه؟ دا چار اسانه نه ده
ان شاء الله چې ما غږ تاسو صحیح ووري او قطه نسی
او تاسو غږ لرو سم دی.
په افغانستان کې په مجموع کې خزاتوب ډیر زیات ستونزمن کار ده، ډیر زیات زه په فیلی نظام کې یعنی د فیلی نظام تر چتر لاندې چې ژوند کوم دې کې اصلا بحث نه لرم. د هموغه اوایل نه چې تاسو فکر وکړئ د افغانستان عرف، د افغانستان فرهنګ، د افغانستان ټولنیز تشکیل، د افغانستان د خلکو برخورد، د افغانستان د نارینه و برخورد ښځو په مقابل کې، د افغانستان د خلکو هغه عرفي عنعنوي بحثونه چې دوی په قبیلوي شکل باندې خپل مابینو کې لري، ښځتوب ډیر یو لوی جرأت او ډیر یو لوی مهارت غواړي چې تاسو یو مېرمن اوسئ او بلخره افغانستان کې ژوند وکړئ. کچیرې مثلا تاسو غواړئ درس ووایئ او یو مشخصه رشته انتخابوئ، نو په هغې کې تر ټولو مهم بحث د تاسو د فامیل مطرح کیږي چې کومې رشتې ته تاسو اجازه درکوي. آیا زه اجازه دې لرم چې زه د حقوقو په بخش کې زه خپل تحصیلاتو ته ادامه ورکړم؟ زه باید لومړی د خپل فامیل رضایت واخلم، بیا د فیلی نظام کې که بحث وکړو، بیا نظام باید ماته اجازه راکړي چې زه یو میرمن یم، آیا تنه د دما جنسیت ماته اجازه دې راکوي چې زه د رشته د خپل تحصیل لپاره انتخاب کړم؟ بیا کچیر یو جولای واده کیږي نو پاری کې هم رضایت ډیر زیات مهم رضایت د کورنۍ لري جولای نه اسان پوښتنه کیږي. کچیر د دوه فامیلونو په منځ کې شخړه سي، اختلافات رامنځته کیږي، نو د غي قرباني هم باید افغانستان جولای یا د افغانستان میرمن باید ورکی چې هغه په بدو کې ورکول کیږي. اگر شي اکثریت فرمانونه د صدر کیږي اوس هم او پخوا هم په قانون کې دا مطرح شوی و چې بدو کې به جلی نه ورکول کیږي، خو موږ او تاسو شاهدان په افغانستان کې ډېر داسې موارد دي چې هغه قبیلوي شکل باندې حل کیږي او اسان هغې ته نه شرعي اړخ نه کتل کیږي او نه هم کوم وضعي مشخص قوانین مد نظر نیول کیږي چې دا مطرح نه سي. کچیرې یو جلی د میراث حق غواړي چې هغه د دې خپل شرعي حق ده، نو هغې ته لعنت ویل کیږي، هغې ته د عرفي له آدرس نه اجازه د دې نه ورکول کیږي چې هغه باید خپل د میراث حق وغواړي. کچیرې یو میرمن د خپل خاوند سره مشکل لري، دا زمام چې ابغض الحلال الطلاق سیدا، یعنی زه الحمدلله په شرعي اصولو باندې پویم، اما د مونږ ډیر د سخواندي دی هغه په ډیر لری منطقو کې، په ډیر لری ولسوالیانو کې د افغانستان ژوند کې هغه اصلا د هغه فقط په دې باندې کوي چې کلمه چې شي دا او دوی باید کومه کلمه ووای او پنځه وخت المنځ فرض. نور متاسفانه او بدبختانه د هیڅ نه تعلیم او نه د تحصیل زمینه ورته مساعده شوی او نه هم هغه په خپل شرعي حق او نه هم د قانوني اړخ نه په خپل حقونو باندې پویږي، نو هغه اصلا دا مسئله سي مطرح کولای. دوی که ژوند کیږي که مري، نو دوی مجبور او مکلف دي چې باید خپل ژوند د خپل خاوند د تر ظلم، تر جبر، تر اکراه، تر د
تر دې تر ازادي تر سلب کوونکی او تر هر مورد چې تاسو فکر کوئ دا باید تیر کی. کچیر یو میرمن په پغی کې یو جنۍ تولد کیږي نو د هغې اغیزه هم ډیره زیاته د جلۍ په کورنۍ د جلۍ په خپله په میرمن باندې ده، نه دا چې نارینه مونږ او تاسو د طبي اړخ نه پوهیږو چې د جنسیت موضوع چې ده ډېر د نارینهو پورې ارتباط لري نه زنانهو پورې، اما بیا هم تهمت او هغه کوم فشارونه چې دي روحي او رواني هغه ټول په جنۍ باندې راځي او هغه مجبوره ده چې دا ټول وزغمي. که چیرې مثلا زه غواړم چې درس ووایم او د ما تر څنګ د ما روح هم دمره درس ووایي، نو زه کلافیت د ډوډۍ هم لرم، کلافیت د پاکوالي هم لرم، یعنی په عام شکل باندې سره خبرې کوم. زه مکلفیت د ټول او مسؤلیت د ټولې کورنۍ لرم، اما ښه خواړه هم باید زما ورور ته ورکول سي، ښه زمینه د درس هم باید زما ورور ته ورکول سي. ټول هغه خواستې چې د یو انسان په توګه باندې زه غواړم ماته نه راکول کیږي، اما زما ورور ته ورکول کیږي. متاسفانه او بدبختانه په ډېرې خواشینۍ سره زه دا خبره کوم چې په افغانستان کې په مجموع کې ښځتوب یو ډېر لوی مهارت غواړي او ښځتوب ډېر زیات جرأت غواړي، او د افغانستان هر میرمنه باید په دې باندې افتخار وکړي چې په افغانستان کې د ښځې په حیث باندې ژوند کوي.
بله، کور ودان میرمن سیلاب میرمن، ولی دغه خبرې تاسو واورېدلې چې په افغانستان کې ښځمنتوب یا ښځه پاتې کېدل څومره غټ چیلنجونه او ننګونې لري. مخکې سرایا خان هم په لنډو خبرو کې اشاره ورته وکړه چې د ټولنې خلک یا د افغانستان اوسیدونکو اوس وایي یو څه عادي شوي دي له دغو بندیزونو سره، له دغو لانجو سره. په اول سر کې یو څه حساسیتونه موجود و، اوس نو وایي په ځان باندې منل چې همدغه ژوند به وي، همدغه به وضعیت وي، همدغه بندیزونه به وي. مانا دا چې وایي د ملګرو ملتونو کومې اندېښنې چې دي چې په افغانستان کې د بشري حقونو نقض او د ښځو د حقونو د نقض ناورین عادي کېدو خواته روان دی، وایي چې دغه اندېښنې بې ځایه نه دي. نو دا مانا چې د خلکو په ذهن کې دا لوېدلې چې ګواکې بدلون نشي راتللی، ګواکې دغه کوم بندیزونه چې لګېدلي دا بندیزونه نشي په شا کېدلی، نو اوس یو څه د ذهنیتونو تغییر ته هم اړتیا ده. د خلکو خصوصا د عام خلکو د ذهنیت د بدلون لپاره چې همدغه عام خلک قربانیان دي، د دغو د ذهنیت د بدلون لپاره څه کول پکار دي؟ او دا چې ښځمنتوب یا ښځه پاتې کېدل په افغانستان کې یو غټه لنګونه نه اوسي، یو غټه لانجه نه اوسي، دا هم فکر کوم د ذهنیت بدلون ته اړتیا لري او شاید ډېر اوږد وخت ته اړتیا ولري، ډېرو هڅو ته اړتیا ولري. ستاسو په نظر څه کول پکار دي تر څو دغه ذهنیت له منځه ولاړ شي چې ګواکې یوه ښځه کمزورې ده، ښځه د نارینه په څیر نه ده، او ښځه چې ده د مشخصو کارونو لپاره ده، یا مثلا د کور کار لپاره ده، بهر لپاره نه ده. دغه ذهنیت متاسفانه حاکم ده په ځینو سیمو کې. د دې بدلون لپاره څه کول پکار دي؟
دا خو ډیره واضح خبره ده، دا زموږ خو ډیره شایسته او ډیره وسیع اشاره ورته وکړله چې فرضاً د ښځو ژوند ته، خو داسې دی چې زموږ تاسو په ټولنه کې ټول ژوند بیا مخصوصا د ښځو ژوند یو دوغنی وسیع او هر اړخیزه غنیزه ده چې فرضاً یو پروګرام د رادیو په دغه نه کافي نه چې دا لپاره کې خبرو کو دا چې ښځه په کوم محدودیتونو کې د پیدا کېدو د ورځې څخه بیا د وفات تر ورځې پورې ښځه دغه سره دغه لاسو ګریواني دا بیخي ډېر دغه غواړي زموږ څخه تحلیل راڅخه غواړي او پر هغه باندې وخت ځای کول او پر هغه باندې پانګونه کول چې موږ د ښځو د ژوند ته اول دغه کو تصویر سم راولو، تصویر خپل ځان ته واضح کړو چې دا خبره د ښځو په مورد کې زموږ ساس په ټولنه کې دا رقم ده. دا چې دا غمیزه دومره ارخونه لري، دومره ابعاد لري چې دا یو کامله مبارزه زموږ ساس څخه غواړي چې د ښځو ژوند په وطن کې مستاسی دغه ورکولای شو، یو څه مرسته سره ورکولای شو، بهبود ورکولای شو. دا ډیر کار مستاس څخه غواړي دا چې فرضاً په نورو ساحو کې د ښځو ژوند سره کم دی، کم محدودیتونه دي، کم ناخوالی دي، کم غمیز دي، کم ډیر، یعنی په ډیر دغه وخیم حالت کې زموږ ښځې ژوند کوي. مګر اوس تاسو دغه پروګرام فرضاً زموږ تاسو دغه محدودیتونه چې په ښځو لګول سی وی دي او اوس خلکو په ذهنو کې قرار قرار ادیکيږي نو دا داسې ده لکه اوسي چې فرضاً لیوا په غاړو په ستوني خلور لګولي او دا خپل ترپی تپاره کې وهي در هغه لږی چې انرژي لري موږ تاسو به هم در هغه مهاله کور خپل مخالفت شیو تر هغه چې انرژي لرو نو امکان لري چې دغه د خدای تعالی قهر او غضب چې اوس را باندې نازل شوی دي دا مو فرضاً د منځ یو شي او دا امکان لري چې موږ بیرته خپل ژوند لاس راوړو خپل د ژوند مفهوم بیرته لاس راوړو او د اجي او د اجي افغان ټولنې د طبيعي په شکل موږ هم ژوند وکولای شو دا چې فرضاً انزار موږ سره کوم د وکړه دغه شل کال د جمهوریت چې زه فرضاً ډېر دغه تغیرات او بدلونونو موافقه نه یم او تر هغه روز درمخه چې دا د نهضت د یا د روشن فکری دغه نهضتونه و د هغه کارونو چې دوی نه کې رنگ راوړي په دغه عمر کې بیا فرزند د امر ابر قدرتونه چې دی واخلي د ټول ټولنه دغه شی شرنګونه کې د ټول مثبت فکرونه د منځ یوسي نو دا چې موږ کوم نظریات راوړو فرزند کوم ذهنونه جوړ کو مستخپن سرنوشت جوړولو د خپل برخلیک په جوړولو په دغه کې دومره به واسي او دا چې اوس موږ فرزند ذهنونه جوړ کو شعور راوړو شزي فرزند خپل حقوق او پوکو دا د خیرات خبره ده تر مخه خور اشاره او توکل چې یو خور ورور دوار مکتب ته ځي خو خور باید چې راځي بیا د کور کار هم وکړي بیا ډوډۍ هم پخه کړي بیا ډوډۍ چې پخ کړي دا هغه شډو دی چې اول هغه ورور تور کول کیږي دا داسې دی چې دا شزي په اول قدم کې خپل په حقوقو مستثنی نه پیژو د اولی ورځې څخه د پیدا کېدو څخه چې په ویش په وخت په چې کاشکې نه وای زموږ د نابودۍ هیلې کیږي بیا د مارس ورځې پورې نو یو موجود چې په دغه نه هیلي کې را لویږي غټیږي ځوانیږي انرژي لري بیا بیرته زیږي بیا انرژي کیږي او د دغه مخالفتو سره د انواعو د اقسامو مخالفتو سره په هر دوره کې د ژوند مخالفه دغه کیږي مخامخ کیږي د دې څه څه توقع لري چې څومره مثبت ذهنیت باید ولري څومره مثبت مبارزه وکړي څومره شکار وکړي دا خبره چې موږ باید نجونو ته اول خپل حقوق وروښی چې چی د دوی حق دی چې چی د دوی فریضه ده چې چی د دوی باید دا کار وکړي او چی باید نکي قبول هغه حقوق سرحدات او حقوق باید ټول موږ وروښیو دا وظیفه چې فرضاً د علماو ده د معلمینو ده د مخکښانو ده غوډي په خپل ساحه کې ډیر کم راغلي دي غوډي دغه پیغام سوزو ته نجونو ته په هیڅ شکل نه دی رسول هر ځای چې دې رسیدلې دي چې د پيو شکل نه پيو شکل پر سر وهل شوی دی د دې په هر وینا کې د دې په هر خطبه کې د دې په هر قدم کې شې ته یو توان نه یو توان رسیدلې دي دا خو چې سړی یو وخت نه یو وخت د رکیږي نه هیلي کیږي مګر پر هغه سربېره زموږ پیړلې او ویړلې شې تر اوسه پورې و ژوند ته تانور کړی دی ژوند کې سم نورمال اږي چې بخي دا بخي یعنی به اندازې راته خبره ده
کور ودان سلامت او سیمرمن ملي راځي چې اوریدونکو ته نوبت ورکو اوریدونکو مو بخي هر شوی دی یو اوریدونکو استودیو سره وصل دی ستړي مشي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پر دی اندېخني خبرې کوي چې وای د خزو د حقونو نقص داسې یو مسله شوی داسې یو ناورین شوی چې عادی کېدو خاطر روان دی معنا چې د عام خلکو لسرګو هم د لویدلې د نړیوالو لپاره هم د مسله غورځیدلې او اوس یو عادي موضوع ګرځیدلې د په افغانستان کې تاسو کوم ځای نالي کني ولې او پر دې موضوع څه وایي
محترم اسد لال الدین صاحب سلامونه تاسو د ازادي رادیو ټول قدر من اورید مخته وای مخدا پاک دی چې روغ جوړ وایس
کور ودان اتل صاحب هلمند نستړي مشي مهرباني
والله د خوشاله لودین صاحب او سلام تاسو مېرمنو ته محترم اسد الله لودین صاحب کوم تاسو وګور الحمدلله واست افغانستان کې یو شریعي نظام راغلی دنه خامخا بده سي څه دغه راغلی لودین صاحب محترم چې د خوندو پر مخ باندې مثلا د شونځي دروازې بندي دي د مثال د خبرې منو همداسې د پانتونو دروازې تړل دي لودین صاحب دا په بار بار موږ د حکومت غوښتنه کوو او چې ژوندې یو ترغه ساته موږ غوښتنه د حکومت سره بیا هم کوو چې د خوند پر مخ د پانتونو او د شونځي دروازې باید خلاص شي لودین صاحب موږ پر آباد نه پاکستان ته تلای ته نه ایران ته تلای ته مثلا نه بل ملک ته تلای ته د تداوی لپاره کزمر په افغانستان کې خوند به تعلیمات سي تحصیل کردا سي موږ به هر ملک ته لودین صاحب ضرورت نه پیدا کوو لیکن لکه دا خور چې ول لودین صاحب د ازما خور د دې نظر درناوي لرم دی ول موږ داسې په خدا په قهر او غضب اخته د خدای قهر او غضب دی خدا پاک پر موږ نه نازلې کله خدا پاک هر غضب لودین صاحب پر من نازل څه درته به تر حکومتونو خدا پاک را باندې پیښ کله کوم خیره باندې پیښ دی و نو د حکومت مغوستنه دا د لودین صاحب محترمه چې دغه د خوندو د شونځي او د پانتنو غمه د عاید وخري نور الحمدلله په افغانستان کې امنیت هغه ورسره منوار څه کار برابر دی لودین صاحب لیکن د خوندو پر مخ شونځي پانتنو نه دا مهم دی دا باید په خپل لمړی توبونو کې راولي او دغه ته باید توجه وکړي لودین صاحب محترمه
کور ودان سلامات سید غ ډول غختنی په خو هم شوی و سم تاسو کوي امام ملګری ملتونه ناهیلی ښکاری ملګری ملتونه وای چې دغه ستونزه یا دغه ناورین چې په افغانستان کې د خزو د حقونو د نقص دا وای عادی کې دوه خاطر واندې مانه دا چې حکومت په دغه غختنو باندې چې استاله خواز مال خو دغه میرمنو له خوا دغه ملمنو له خوا ملل متحد له خوا کې په دې باندې غوګ نه ګروي نو د ولس اندېښنه څومره ده آیا ولس هم پیږي چې په دغه خبرو باندې غوږ نه غرول کیږي او څوک ورته پام نه کوي د حکومت له ادرسه
محترم لودین صاحب ولس پارته باندې پیږي خدای پاک سرګ ورکړي دی غوړنه ورکړي دی حاکلو پام فکر ورکړي دی مو محترم لودین صاحب وزه مثال د خبرې پیلمن کې مثال در کوم زه په خدا کې یاد د حکومت طرفدار یم یا د مخکنی حکومت طرفدار یم کبل اسلام لودین صاحب محترم کده ورسنی د طریقې مثلا کده چینل د طریقې د هر طریقې د خپل خوند ژغ ورته کومه پوته کړی مودي او پوته کوم يم خو خبره ده د لودین صاحب زمرد د مسولې چارواک ته غوښتنه ده یو د اوزیه والا مسولین دي د دې مسولین کار نه دي زمرد د لوړپوړي چارواک ته کچیر دي زمرد غوري دا غوښتنه ده چې د ټوله ولس دا غوښتنه ده مثلا د خوند لکه د مخې خور چې اشاره ورته وکړ لودین صاحب یو خوند دي د چا پرچم بدبختانه دغه وخت څه چې یو خور پیدا کیږي په کور کې وشد پیدا کیږي انجلې پیدا کیږي کورنۍ دې رقم جنې چې مثلا دا ولي الک دی دا ولي الک نه دی دا ولي انجلې ده نو دا غوړې څه دا تر دا غوړې خوندې مثال د خبرې د ستون سره مخامخ ته خودمش د خپل ورپور مسلمان څخه دا غوښتنه ده چې تاسو غواړي چې مثلا په اسلامي ایجاب کې موږ دغه اسلامي ایجاب طرفدار یو خو یلا کې یو حل لار ورته پیدا کې کدی حل لار موږ ورته پیدا کوو کار باندې کوو تقریبا دا څلور کال پنځه کال کېږي چې نه د شونځي زمینه برابر سره ده نه د پانتنو باید دوی زمینه برابر کلوتین صاحب ولس په دې سر خلاصي چې سترګ لري غوړن لري خو کچیر موږ مسول چارواکي د غزمه غشتن تار کله لبی کو ان شاء الله د خدا پاک ته مو امید وینم لودین صاحب چې د افغانستان ساری په ټوله نړۍ کې نه دا غزمه پر مخ للی کچیر موږ حکومت ته توجه وکړي
کور ودان سلامت او سی اتل صاحب ډیر مننه راځي چې باس لګ لګ زره راټول کو استونزې یاد شولې د ملګرو ملتونو له ادارې نه له سازمان نه رانیولې تر افغانانو پورې زموږ تر ملمنو او فعالانو پورې ټول د استونزو یادونه کوي استونزې یادوي خو برعکس بیا د طالبانو حکومت وایي چې استونزې دومره پراخ نه دي البته دوی په مجموع کې وایي چې استونزې شته خصوصا د نجونو د تعلیم مسله یادوي چې په دې برخه کې دوی هم ځینې ملاحظه لري ځینې ناراضیتۍ لري خو وايي چې دا ستونزې دومره لوی نه دي او دومره پراخ نه دي چې ملګری ملتونه ورته اندېښمن دي راځي به سره راټول کو میرمن سیلاب تاسو ته درځو حل لارې څه کېدلی شي د طالبانو د حکومت د پنځم کال هم پوره شوی دی او ورسره سم داسې ناهیلې هم راپورته کیږي هغه هم د ملګرو ملتونو له ادرس نه چې تر ټولو لوی نړیوال سازمان دی چې په بشري برخه کې د خزو د حقونو په برخه کې کار کوي څه کول په کار دی لاندې سپارښتنې مو د حل لارې چارې څه دي ترڅو ملګری ملتونه او موږ او تاسو یا د غنور کسان چې د بشري حقونو لپاره کار کوي دوی اندېښمنو نه وسی او د اندېښنې پر ځای د مثبتو بدلونونو تمه او هیله ولري
جناب لودین صاحب زما نومري سر کې دا د ورور خبر تر اوسه نه دوی خپل خبري وکړي البته دا دوی خپل شخصي نظر ته زور ته احترام لرم اما زه فکر نه کوم د افغانستان هیڅ وګړی هم د اسلامي نظام سره مخالفت ولري نه افراد پکار ده نه هم تفرید پکار ده فعلی نظام باید د فیکټو حالت ته باید ووځي باید یو مشخص اساسي قانون ولري مشخص قوانین ولري د قانون اساسي تر چوکاټ لاندې او مشخص پروسیجر ولري مشخص طرز عملونه ولري یعنی حداقل دغه افغانستان کې د نن د یو تر چوکاټ او تر قوانین تر چوکاټ لاندې باید دا مسله حل شي نه دا هم چې څوک یا ملګری ملتونه دا خبره مطرح کړه کچېری ملګری ملتونه واقعا د افغانستان او د اسلامي نړۍ په قبال کې دوی خپل مسؤلیتونه وپیژني دا دوی د لوی بحران او د نوی ناورین څخه په اسلامي هیوادونو کې رامنځته شوی ته باید توجه وکړي نه دا چې دغه سازمان هم چې دا نړیوال سازمان ده او د هیڅ هیواد په نفع باندې باید کار ونه کړي
هیڅ هیواد سیاسي او دغوی خارجي پالیسی او خارجي سیاست باید تاثیر گذار نه او د غربي هیوادونو په تمه توقع باندې او د غربي هیوادونو په لادرس نه باید خپل بسونه وکړي. دوی باید واضح دریځ ولري که چېرې د نړیوال سازمان چوکۍ د افغانستان فعلي نظام ته نه ورکول کېږي دا خپله یوه مشخصه معنا لري. که چېرې دوی وایي چې واقعا په دې کې چې د افغانستان د میرمنو او د افغانستان د ولس حق تلف شوی بالاخره مسؤول باید معلوم سي، حداقل دوګونی سیاست باید د نظر ونیول سي، حداقل د ستونزو لپاره د حل لاره پیدا سي. د افغانستان فعلي نظام سره په یو لاس باندې دوی ته کڅوړې د ډالر ورکول کېږي اما له بل آدرس نه دوی ځپل کېږي. یعنی زه وایم چې هغه سیاستونه چې د افغانستان د فعلي نظام په مقابل کې دي او بعد ممالک دي واقعا چې هغوی یعنی خپل اهداف لري، هغوی د سیمه ییز ثبات لپاره هم نه غواړي چې ډېره داخله وکړي، هغوی خپل منفعت ته ګوري، که هغه اقتصادي دی که هغه سیاسي دی که هغه نور اهداف دي. مونږ او تاسې په تېرو نظامونو کې په افغانستان کې شاهدان یو. بل مهمه مسله دا ده چې د انجونو د تعلیم او د تحصیل مسله ده د افغانستان داخلي مسله ده. د هر چا سره چې تاسو کښېنئ وایي وزیر صاحب په دې هکله باندې هېڅ اختلاف نظر نه لري، مولوي صاحب عمر مثلا په دې هکله باندې هېڅ اختلاف نظر نه لري، رئیس صاحب پانتونی کابل، رئیس صاحب پانتون تی بی کابل په دې هکله باندې هېڅ اختلاف نظر نه لري. نو بالاخره هغه د ستونزې د حل لپاره چا ته باید مراجعه وسي، یو مشخص آدرس خو باید موجود وي. که چیرې شرعي چوکاټ باندې د انجونو لپاره زمینه نه مساعده کېږي نو په دې تیرو څلورو کلونو کې آیا هیڅ د علم اهل او د علما په افغانستان کې موجود نه و چې دوی حداقل یو واضح دریځ درلودلی وای او یو واضح مشخصه چارچوب یې جوړ کړی وای؟ نو که مونږ او تاسو د ښاغلي مجاهد په خبره باندې دیدم، یعنی د هغوی خبره دا وه چې یو شرعي اجتماعي ټولنه باید رامنځته سي. نو د هغه وخت نه چې دین مقدس اسلام هم ظهور کړی د هغې وخت کې هم داسې مشخص چاپېریال نه و چې هلته به بی بی عایشه صدیقه تلله او هلته به صحابهو ته دوی د احادیثو روایت کوو. مونږ او تاسې شاهدان یو، ام سلمه په همدې شکل باندې نور. یعنی که تاسې دې ته شرعي توجیه ورکوئ نو بالاخره د افغانستان ولس ته خو باید قناعت ورکوي. بل مهمه مسله دا ده هر څوک غواړي خپل غږ پورته کړي او د غږ پورته کولو حق هر څوک لري. انشاءالله چې د ټولو مسؤلیت حفظ وي، د ټولو د فامیلونو مسؤلیت حفظ وي، اما دا د افغانستان د انجونو، د افغانستان د ولس، د افغانستان د میرمنو حق ده. دوی په هر چوکاټ کې چې اسلامي نظام غواړي چې دوی پر مخ باندې د مکاتبو او دوی پر مخ باندې د تحصیلاتو دروازه خلاصه سي، دوی ورته آماده دي. نه د حجاب سره څوک ستونزه لري، نه د نصاب سره څوک ستونزه لري، نه هم د اسلامي محیط سره څوک ستونزه لري، نه هم د اسلامي نظام سره څوک ستونزه لري. یعنی دا ټول هغه موارد دي چې باید جدي توجه ورته وسي. یو خبره جناب لودین صاحب غواړم اضافه کړم چې ډیر وخت ونه نیسم، زمونږ د خور هم منتظره ده. همیشه بحث دی وی چې نړیواله د افغانستان په مقابل کې مسؤلیت لري او د افغانستان فعلي نظام د نړیواله په مقابل کې مسؤلیت او مکلفیت لري. بلاخره د دې منځ کې د افغانستان د انجونو او د افغانستان د میرمنو حق د چا پورې ارتباط لري چې دا ډیره مهمه موضوع ده چې باید مطرح شي. زه فکر کوم دواړه مکلفیت او مسؤلیت لري او ډیر مسؤلیت یې د فعلي واکمن او فعلي نظام پورې ارتباط لري چې دا مسله په دننه افغانستان کې حل شي او داسې یو معقوله لاره ورته پیدا شي چې فعلي نظام هم د دفکتو حالت نه ووځي او بالاخره افغانستان هغه مهاجرین چې د افغانستان نه بهر دي هغوی هم بیرته افغانستان ته راستانه شي او په خپله خاوره کې دوی ژوند وکړي.
کور ودان سلامت او سیډیر مننه میرمن سیلاب. میرمن ولی تاسو د پای خبرې هم اورو، حلارې او سپارښتنې مصیدې ترسو وضعیت مثبت خواته ولاړ شي او دغه کومې ناهیلۍ چې رامنځته شوي دغه ناهیلۍ په هیلو بدل شي.
دا چې فاطمه چې وسی چې حالت تغییر وکړي.
بله، ما هم دا ویل چې څه کول پکار دي ترسو دغه وضعیت د ناهیلۍ نه راووزي او د هیلو خواته ولاړ شي.
بالکل، تر هر څه درمخه باید انجنونو مکتبونه او پوهنتونونه بلا قید و شرط او په جرترین فرصت سره خلاص شي. په دې خاطر چې په دغه نصاب کې په دغه سیستم کې په دغه پوهنتونو مکتب کې د اول ورځې څخه بیا تر اخیره ورځې پورې دلته زموږ تاسو ملي هویت تشریح شوی دی. په نصاب کې زموږ تاسو افغاني هویت پیژندل کیږي، تاریخ، جغرافیه او داسې نور ټول مضامین پر دغه مرکزیت ولاړ دي. دوی هیڅ رقم دلیل ودغه ته نور نه لري چې دا مکتبونه تړلي وساتي، نه در امبرسانی لاندې، نه در سفارت دولت لاندې، نه در بل زورو بهانو پورې دوی نور دلیل نه لري. دا یو د مخ از ما یو خبره هیر سول چې تاسو د سوال په مقابل کې وکړه، په پښتني په جواب کې وایم چې دا څنګه ملل متحد یا ملګری ملتونه اوس دغه اندېښنه ثابتوي یا فرضاً د دې هر دغه چې مسیج چې درکوي نشروي یا پیغام نشروي دا تاثیر نه لري. دا ځکه تاثیر نه لري چې د طالبانو دولت او یو څو داسې نور په انګشمار دولتونه دي چې د خپلو اتباع او حقوق په نقص د غیری متهم دي. په دغه خاطر یعنی دلته د ملل متحد کې چې د نارینونو د غمیزو راپورونه راځي، هم خبره ده چې دلته نه یو دولت پر بل دولت تجاوز کړی دي، نه اشغال دی، نه بمباری ده، نه طبیعي د غیری هیڅ شی نه دي، صرف خپل دولت راولر شوی دي، خپل اتباع باندې د خپل اتباع او حقوق نقصوي. دغه شی ته یعنی کفردان دلته دغه تاثیر نه لري، د دوی تګلارې، د دوی فرمانونه، د دوی سیستم یا قانون تاثیر نه لري. هغه په دغه خاطر چې دوی نه پوهیږي، حتی دغه شی چې طالبان اوس خپل د دنجونو د مکاتبو په اړه او د پونتونو په اړه کې راخیستي دي، حتی په نړیوال قوانینو کې نه دي تشریح شوی چې دغه چاره سره کوم وشي، سره کوم کنوانسیون ورته جوړ شي، سره کومه چاره وشي او سره کومه تګلارې ورته جوړ شي. نو په لحاظ د دوی او فرضاً د پاکستان دولت چې د پښتنو میشتو سیمو په خپل ظلم کوي، په خپل غداری وسره کوي، په دغه خاطر ملګری ملتونه تر اوسه پورې ودی ته دغه پاتې دي داسې لجواب پاتې دي چې شي وکړي.
بله، کور ودان ډیره ډیره مننه. سلامت اوسې. فقط روسي پښتنه کوم لنډه، آیا هیله شته چې وضعیت به مثبت خواته ځي؟ پلانډو کې که جواب کړي دغه کوم تحرکات چې تاسو ګورئ، کوم اقدامات چې تاسو ګورئ؟
بېلکل څه د بهولې نیوې دی عقل باندې خلک دي، فاتن د خپل دولت تر رسیدو په قانونو په شرایطو پیدا لچ تر کوم د امریکا سره تعامل ته ورسېږي، د قوانینو په دوه کې او سر دغه کې فرضاً شل کاله د مبارزه په نامه چې فکر کوم چې خالي مو د تش په نامه مبارزه په یوه په دغه پیږي په تعامل او په خبرو په مراوده پیږي. دا کېدلی شي چې فرضاً د مکتبونو خلاص کې یا فرضاً نور چې د اتباع داخل د وطن د دوی څخه ناراضه دي، د هغو سره کښېني او خبرې وکړي. دا زموږ حق دی اصلا چې موږ هلته چې البته افغانان چې هلته ژوند کوي د دولتو د سیستم د دوی د حقوقو دفاع وکړي، او که فرضاً طالبان نه پوهیږي چې څه رقم یې وکړي، د دغه خلکو سره د کښېني په ډیالوګ کې د دغه خلکو سره د کښېني ورته ودي وایي چې زموږ تر کومه اندازې پورې دغه لرو امکانات لرو او ستاسې هیلې څه شي دي. بیا به وګورئ چې کوم اندازې عملي کولای شي. دغه ته ملي مشروعیت وایي.
کور ودان سلامات اوسې. په دې هیله چې همدغه هیله چې تاسو یاد کړې مخکې نورو میلمنو میرمن سیلاب دا هیله یو ورځ په عملی بڼه باندې بدل شي، او کوم ارمانونه چې نیمګړي پاتې دي هغه نیمګړي ارمانونه د افغان جنو او پټول کې د ټول افغانانو پوره شي. کور ودان اوریدونکو دا زما حق دی خبرونه همدلته پای ته رسوي. یو ځل بیا ل خپل درنو میلمنو د پانتون له استاد مستوري سیلاب، د خزو د حقونو لفعالي ګلې ولي، او له محصله او د ذکر لفعالي سریا خان ډیره ډیره مننه.
شهیدو د کلونو فریادونه کوچی شبا د پښتو وی زبای ما هبن کړی پښتان زما لالونا کوچی شبا د پښتو وی زبای ما هبن کړی پښتان زما لالونا کوچی شبا د پښتو وی زبای ما Thank you. خر کلی پگور کی اومین لی گل دبدو صفتونا دهرمان پلم بو اسوام تیتن شوام اومین اکرل مغرورانو تاوز رونا چی زاده کی اسیر شوی بول اوچز ماکرل ما تاغ دو روخ زندی رونا که هر تو فلک نا بڑی پا ما وکڑی ما جی تڑی دی
لار کوله او افسوس سیاد نه وات کل وزرونه
ما اسمان دا آزادی تلار استلا خو خو نیش کاری می مات کل وزرونه هر خواچی دا وفا پتم لارم فرشی وی بو دی بولان دی دامونا لاس می چکر دا درد مند سر ساتو تا یو بیت می د محروم د زړګي خونه ډیر وګړي بزماله مرګ ما پشه ایر باندی وای ایرا دونا شایی زینی پا دی پوشی چی پا فلمی زالی مانو لگولی و مهرونا تو چی جبا دا پشتووی زبای ما هر بنکری پشتان زما لالونا نوی روح می دا پشتو شیر تا ورکر با گلونو کی می ون خشتلو رونا تو چی جبا سمست زوانی لری غاڑ شوازی سوی گرزی پن خرو نخرو غاڑ خامکی کوی غاڑ خامکی کوی غاڑ خامکی کوی دی پوا دو جانان ندی بے پشتو جانا زکی گرانا او خلقو دی زمازل گو جانا دی زمازل گو جانا دی زمازل گو جانا زمادا لے وحنائی زڑ گئی واری او سڑائی زڑ گئی تل مدام جڑا واڑی لماستا گرانا واڑی لماستا گرانا واڑی لماستا گرانا نہ واڑ متا یار بستے وسور سا یارا وسی مل تھا بیزار سبیا مرا سا یارا سبیا مرا سا یارا سبیا مرا سا یارا اسمالا لیت گورس مازل گئیت تل بدی آری کو اسمات زرنی مئیت اسمات زرنی مئیت اسمات زرنی مئیت دادی شیطانان خلق تد دوی فروفان سے تد دوی فروفان سے تد دوی فروفان سے شمو زین سار تنہا خلق پر مہگران والا حیوان شاعری لکھی وائے مشیر وانا سنا وائے مشیر وانا سنا وائے مشیر وانا سنا نیو مطلبی یاران مجیو خاندانی یاران سا
افسوس به می جلا نه کی مشل زندگی یاران مشیو د زندگی یاران مشیو د زندگی یاران نه دی د بل چا زړګو بس یو دې زما زړګو کړي نن کولو لتی راځي خامخا زړګو راځي خامخا زړګو راځي خامخا زړګو ډېر زور ور کوي خلکو ګوري زموږ ستوري خلکو دلته خرجن خوری خلگو دیر خرجن خوری خلگو خرجن خوری خلگو